دوی بچی شوی احمد شیبریم د ازادي رډو د ریسر په خبرونه کې محرکل کوم. لمړی هم خبرونه د شوزو بشری خونو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د ایران د سراوان لولسوالی سره د یو شمیر افغانانو د وشلو یا ټپی کېدلو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا امیری تیر شپه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې دا هم لیکلی دي، هغه کسان چې له ځپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوشي او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ایراني ځواکونو په هغو افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت له لارې دغه هیواد ته داخلېدل. ځینو کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا هم کړې ده چې په وژل شویو او ټپي شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتو د بشري نړیوال سازمان او ځینو نورو مؤسسو او افرادو هم د دې پېښې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا له ولسمشرانو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن دا سفر په داس وخت تر سره کیږي چې روسي په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر شهرونو او بنسټیزو تاسیساتو هر ورځ خپل بریدونه ګړندي کړي دي. ولسمشر بایدن د پنشنبې په جرمني ته ولاړ. د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان ویلی دی چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو شمنی د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزه کړي. د پلازمین کیف د پوځي ادارې مشر وی روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو له سترو بریدونو څخه و چې 4.5 ساعته روان و. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا روسي ځواکونو کیف هم په دغه شکل چې د دفاعي ځواکونو د همغه هڅو له امله د پلازمینې په لور روان شوي بي پیلوټ الوتکې شنډې شوې دي. د دې بریدونو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خبر شوي. د شوزو د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمه پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره مخامخ شي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا له استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربی اماراتو کې پیل شو، پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې د جنوبی افریقا او نننۍ لوبې د ګټونکو ټیم ترمنځ ترسره شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په خبرونه کې محرکلای کوم. روانه ولې داسې راپورونه خبره شول چې پکې ادعا شوې ده چې ایرانی ځواکونه په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړي چې دغه هیواد ته داخلېدل. د هال واشپونم د بشری حقوقو یو ایرانی بنسټ خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د کلګان په سراوان ولسوالۍ کې د پیښه رامنځته شوې ده چې د دوه نه شهیدانو په وینا شپیتاو یا کسان ترې تشتیدلی دي او نور لګیدلی دي. پیښه پراخ برګونونه پرولې دي، اکثره د پیښه غندلې. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلی دی چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نو موري وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګند شوې ده چې له سروان سره د اکشن بیره پیښه راپورونه سم نه دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته ژغوچت کړی. یونام هم په خپل اعلامیه کې پر شفافو چرنو ټینګار کړی. طالبان ویلي دي چې تحقیقات دې وشي او له تحقیقاتو وروسته به خپل دریس روښانه کړي. سوال دا دی چې په داسې لري پرته سیمه کې په نیمه شپه کې د دې پیښې تحقیقات چې په نیمه شپه کې رامنځته شوي ده، د دې پیښې تحقیقات ممکن دي؟ د دې پیښې په اړه نور ډیر سوالونه شته چې په خبرونه کې به له میلمنو سره وڅېړم. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی احمد سیر داوځي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خانه شارش دفیر، شاهسوار سنگروال د تاریخ استاد او د سیاسي چارو کتونکو سید بلال فاطمی ته مو بلنه ورکړې ده. همدارس به لیوا عیني شاهد هم واورو چې ایران ته خلک څنګه قاچاقي شي. لمړی پرشم داوځي سپتاسو ته کدا پیښه د دې پیښې تحقیقات وشي. لومړی خو د تحقیقات په برخه کې آیا ممکنه ده چې د دې سلري پرتی سیمه تحقیقات ترسره شي او طالبان هم د دې لپاره یو جګپوري هیئت ټاکلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پیښې تحقیقات به ډیر ستونزمنې، ځکه چې یو خو د ایران په خاورې منځ کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو فعالیت شدید محدودیت سره مواجه دي، حتی انټرنیټ او ټویټر او دا شیان هلته مدیریت کیږي او پابندیزونه دي. دی ورته باندې چون د ایران لوړپوړو چارواکو دا پیښه رد کړې ده، نو اوس به دوی تر هر څومره چې کولی شي کوښښ وکړي چې د یو شفافې څېړنې او تحقیق مخنیوی وکړي، تر څو چې داسې حقایق څرګند نه شي چې د دوی ابتدایي بیانیو سره په
دوزه سب وبخشي. په داسې حالت کې چې ملګري ملتونه هم دا غوښتنه کوي، د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غوښتنه کوي، بیا هم فکر کوي چې تحقیقات مشکل دي؟
تحقیقات به وشي زما پاند باندې، مګم شفاف تحقیقات به ډیر سختي، ځکه چې هلته د ایران د حکومت کنټرول دی، هغوی د تحقیق سا هم مدیریتولی شي، د ساحې نه شواهد ویستلو امکانات هم لري، او په ورته ور باندې د دې امکان هم لري چې عینی شاهدان د ثانیه نو باسي، نو د مداخله امکانات ډیر زیات دي په څیرنه کې د ایران د حکومت لخوا.
مننه. څنګه ورول څه د ایران په داخل کې لا افغان مهاجرینو سره دا لمړی پیښنه ده چې رامنځته شوې ده؟ که څه هم د دې پیښې په ارتباط لا هم تحقیقات روان دي او تلفات دقیق نه دي معلوم، لیکن دغه څه پیښې ولې بیا بیا په ایران کې پیښیږي؟
ډیر مهرباني تاسو ته او د باسکورو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم لکه تاسو چې ویلې، دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول تیروتنې او دغه ډول غمیزې چې افغانان دغه ډول غمیزو کې ښکیل دي، دا لومړی ځل نه دی. په وار وار باندې داسې سوي، او په وار وار چې سوي د دې اوستل لامل دا دی چې دغو کډوالو غم نه دی خوړل سوی. نو که چیرته په لومړي سر کې د ایران د حکومت په وړاندې باندې ورته غبرګون سوی وای، زه فکر نه کوم چې بیا به دغه خبرې تکرار دي. عمره چې د تحقیق یا د څېړنې مسله ده، تحقیق به وسي یا به ونسي، څېړنه به وسي یا به ونسي، د ملګرو ملتو پلاوی به هلته لاړ شي یا به لاړ نه شي، د بخښنې نړیوال سازمان به خپله هڅه وکړي که به یې ونه کړي، د مهاجرو کډواله اداره به په دې باندې څه وکړي. دا یو طرف د قضیې دی، دومه طرفه هلته انسان مړ دی، هلته افغان مړ دی. نو د یو افغان د یو انسان وژنه د یو چا په خاوره کې، زه فکر کوم دا په خپله د هغې هواد جرم دی چې باید ولې داسې وسي چې په یو سیاسي جغرافیایي موقعیت کې نسی کولای چې د خلکو امنیت ونیسي. دا چې د کډوالو د قانوني غیر قانوني مسله ده، دا یو مجبوریت دی، ولې د مرګ حق خو نه لري که څوک په د کډوالۍ د مجبوریتونو له مخې، او څوک لمستې یو هیواد ته نه ځي د مجبوریتونو له مخې ځي، ولې د هغې خبرې معنا دا نه ده چې تا هیواد ته څوک را رنوزي په ناقانونه هغه وزنې یو وزلو حق نه لري. او بله خبره چې تکوم دا اوس دستي ته پیږي چې ایرانیان چې دغه د امریکې نه راواخله د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې چې ایرانیان راغلي، دا ټول دغه په قاچاقي ډول راغلي، ټول په قانوني بڼه نه دي راغلي. نو دلته باید د امریکې هیواد یا د اروپایي بیلابیل هیوادونه باید په ایرانیانو ډزې وکړي، یا په هغه وخت کې چې رانوته باید وژلي وای.
سنگروال صاحب، مننه. البته تروسه پوری لا هم چې تحقیقات نوي شوي په دقیق ډول، ممکن څوک نه وایي چې دا کسان وژل شوي دي، څومره وژل شوي دي، څومره ټپیان شوي دي، چا وژل دي. په دې برخه کې به د فاطمی صاحب نظر واخلم. سید بلال فاطمی، تاسو څه فکر کوئ چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنو ګډونوالو ته، اولیدونکو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو معلومه ده، اول مرحله نه دا معلومه نه و چې د شاته به چالاسي، آیا خپل مستقیم د احکام دی ایران حکومت ور کړی دی، آیا دا فرزند الته ذاتی مسله ده د خپل د مرزبانانو دی ایران ده. اوسه پورې هم دا قضیه بالکل واضح نه ده چې دا الته د سیمی بلوچ په ذریعه شوی ده، آیا دا واقعا د پاکستان د استخبارات په ذریعه شوی ده. دا بالکل ګونګه ده. یو شی چې پکې ډیر واضح مې سراغ غدا دی چې ایران خپل وګد دنه خالی کړ، او دا غیر ډیر واضح و. ځکه چې تاسو معلومه ده چې دا جنایت چې شوی دی د بین المللي قوانینو نقطې نظر نه دی ته سټیټ کرایم وي، یعنی دولتي جرم، او د دولتي جرم چې دی دا قابل د تعزیر او تعقیب په بین المللي قوانینو کې دی، او په عین حال کې دا د جنایت علی بشریت باندې شمارل کیدی شي، ځکه چې لوی ډله ده، نو دا ډله ایزه وژنه کې هم حسابل کیدی شي، یعنی کشتار د سجمی، او دا ټول کته سو ګوري د حاله په محکمه په هغه دغه محدوده کې راځي. یعنی دا
چرته فاطمی صاحب تاسو ویل چې ایران وژه خالی کړه، که چرته د نړیوال تحقیقات وکړي، البته مخکې دا اوسې صاحب اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات مشکل دي، لیکن بیا هم تاسو فکر کوئ چې بیا هم ایران وژه خالی کولای شي که چرته د تحقیقاتو خبره رامنځته شي؟
زه دې خبره چون شروع د خبرو وم بعدن دې تر خود به خود راځو دې مرحلې ته، ځکه چې اوله کې دا چې ایران ولې شانه خالی کړه، ایران په دې شانه خالی کړه چې ایران په دې پوهېده که دغه مسله کې راشي دا بین المللي جنایت دی، او بین المللي جنایت که دا حالي محکمې ته ځي او ایران په کې راکاګل کېږي، په دې ته ایران ته ډېر زیات تعزیرات پې لګېدل، تحریم پې لګېده، حتی لکه عمر بشیر غوندې کېده شوی دی پر جمهور په وزراو باندې سفري ته دغه ولګېږي، او د دې موقع نه غربیان کافي دا کې بشری ټولنې کولې چې ځکه چې آی سی سی چې دا یو ځنې محکمه نړیواله ده چې دلته یو فردم قضیه وړلې شي، یو ګروپ یې وړلې شي، یو سازمان یې وړلې شي، یو ګوند یې وړلې شي، یو مملکت یې وړلې شي، دا ساحه ډیره وسیع ده، یعنی یو فرد بل هیڅ یو فرد په اروپا کې زه د حق لرم چې دغه دوسیه سبا واخلم او حالات لاړ شم، اور تیم زما د خوري په دغه ظلم شه، خو شرط دا دی چې زه باید کافی شواهد او اسناد ولرم. راځو دې ته چې ایران چې اوس شانه خالی کړه، غیلت دا دی چې یو د دې بین المللي دغه نه زندګي او چې د ایران دا شانه خالی کړه، دلته مسولیت راځي په امارت اسلامي باندې. امارت اسلامي من هيسي مسول دي د خوري د دې وګړو، دا باید اول اقدام چې د کړې وای دا وای چې دا باید فل فور تغي سیمته چې دا واقعه پکې شوې ده، د هلیکوپټرونو په ذریعہ باندې کسانې لیږلې وي، ځکه چې د مړو تعداد معلوم شوی، زخمیان یې راوچت کړي وي، او بعضی کسان چې غرونه ته تښتیدلي دي ولته پټ شوي دي هغه کسانې معلوم کړي، ځکه چې ایران وې دامه نه ده کړې، د دې تحقیق لازمی ده او ایران په دې کې باید شامل شي چې په افغانستان اسلامي امارت ورته چې تراشه مسره لاس یو کس زه چیزو دا وګورو، ځکه چې دلته زه یو شک بل چون دا په سیمه دی کلاغان کې شوه دی، او کلاغان هغه سیمه ده چې د سیستان بلوچستان د ایران او د بلوچستان د پاکستان ترمنځ نږدې افغانستان سرحد ده، خو واقع د ایران او د پاکستان په سرحد کې شوه ده، او په قرار د معلوماتو چې ما د ورسنۍ نه ترلاسه کړل وی ویل چې د دغه کسانو نه بعض چې تللي د غرونو کې پټ شوي دي، څوک پکې روغ دي، څوک زخمیان دي، یو څه زخمیان په د شپې په تیاره کې په خڅېدلو ځان د پاکستان خاورې ته راسي، او د نوکندی او د نوشکین شفخانی ته ځانونه رسول دي، هلته د علاج شوی دی، خو بیرته دا خلک لادره کدي معلوم نه دي چې دا څه شل، که چیرته د مریضانو بستر و یا فرزن ووتل چیرته لاړل، ولې چا دا ونه لیدل، آیا پاکستان په دې کمپله واچولو دا موضوع ښه، که چیرته پاکستان په دې کې لاس ولري، معنی دا ده چې پاکستان د استخباراتو کار دی چې دغه سیمه چې ده دغه د کلګان سیمه او د بلوچستان د پنجګور او همدارنګ تر تفتانه پورې چې 900 کیلومتره کیږي، ویل کیږي په دې ساحه کې چې کوم یو بز نقطو نه دوی ته خطر دی چې پاکستانیان یا افغانان داخلي ګیران ته، ودا دوی منګزاري کړی ده، د ډېر پخوانه منګزاري د کوڅوک دي صاحب انتری کې د امنه په الوزي او د تلفات دوی
ورکړي. نه نه فاطمی صاحب، البته هغه د سراپورونه هم ازادي رډو تر لاسه کړی دي، د بلوچو یو فعال ازادي رډو ته وویل چې هلته 14 شوې ده، د ماینونو 14 شوې ده، او له هغه وروسته د پوینا د ایران امنیتی ځواکونو ډزې کړې دي، خو بیا هم موضوع لانه ده معلومه. فاطمی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې نړیوالو مراجعو ته رجوع د تحقیقاتو له خاطر داوزه سب، آیا ممکنه ده چې په کابل کې اوسنی واکمن طالبان نړیوالو محاکمو ته رجوع کې د تحقیقاتو لپاره، او د دوی رجوع ممکنه ده چې اومنل شي؟
نه، دوی دا امکانات نه لري، ځکه چې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، پایز د حاکمیت، پایز د افراد لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویل د کابل نم څوک ورتللی شي په آی سی سی کې خپل کیس درجولی شي، مګم د آی سی سی او آی سی جی کې په دې ترتیب باندې کیس راجستر کېدای شي چې یو بل هیواد را مخته شي، او هغه عریضه وکړي په ایران باندې چې دوی د 1950 د مهاجرت کنوانسیون چې ایران لاسلیک کړی دی او دغه حادثه سرغړاونه او اول هم نه و د مخکې منګه مشاهده کړی دي چې نور بار بار شوه هر یو کال کې او ورځ وکاله بعد داسې حوادث موږ لیدلې دي. نو دا ټول شواهد چې جمعواري شي په آی سی جی کې په ایران باندې محکمه کېدلی شي په دې کې په آی سی سی کې کېدلی شي خو د فیلی حاکمیت د افغانستان دوی لپاره به ستونزمنې شي دا کار وکړي. د دې ډېر امکان شته چې یو بل هیواد رامخته شي او دلته یو غریزه وکړي.
دوزه صاحب د طالبانو د حکومت اعلان کړی دی چې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشي یو هیئت تاکل دی چې تحقیقات وکړي چې په دې کې د دفاع وزارت د دوی خلک هم شته او د سرحدونو او د استخباراتو د وزارتونو هم دا هیئت د دې تحقیقاتو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلی شي په داسې شرایطو کې چې نړیوالو مراجعو ته هم دوی مخه نشي کولی او ایران هم ویلی دی چې داسې څه نه دی رامنځته شي.
هدي قله خپل د دو جانبه رابطه کې یو څه اعتراض کولای شي په ایرانیانو باندې او خپل د دو جانبه رابطه برته یا رول شي د نوې حقیقت سره مګم ددنه پرته د دوی په صلاحيت کې نشته دي. خو دینه یادونه ورده چې نړیوال سازمانونه شته دي دلته د مهاجرت په اړه د حقوق بشر اړوند اداري دي په نړیوال کچه باندې چې هغه کارم دغه حادثو څیړنه ده او دا وی د پاره ډیر امکانات شته چې عریضه وکړي په ایران باندې په دې برخه کې.
البته د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په کلنی غونډه کې چې د چهارشنبه په شپه باندې و په هغه کې هم په جنوا کې و په هغه کې هم دا موضوع یاد شو مطرح شو او په دې باندې خبرې شوې دي. سنگروال صاحب د تحقیقاتو مسلې ته بیا هم راشم دا حادثه لکه څنګه چې راپورونه ورکړل شوې دي د اکشن به پښپښ شوې ده نو آیا ممکنه ده چې اوس تحقیقات وشي او په دې تحقیقاتو کې څوک څه ترلاسه کړي ځکه چې شواهد خو هر لحظه لمنځ ځي؟
بله همداسې ده ولی هغه څه چې په لومړي سر کې ډېر مهم دي هغه محل د واقعې ده. محل د واقعې باید تثبیت شي چې محل د واقعې په کوم ځای کې ده که فرضاً چیرته چون دغه سرحدي سیمه ده دلته افغانستان او پاکستان او د هند او بخې د ایران برخې دي نو په دغه اساس باندې کله چې محل د واقعې تثبیت شو نو چې کدا په خپیران کې سوي ده نو بیا خو ایران ځان نشي خلاصولای که فرضاً ایران داسې وایي چې اول یو 14 اوس و بیا دز اوس وي معنا څه څوک چې چیرته 14 کوي څنګه بیا دز کوي نو په هر حالت باندې او چې 14 څنګه رامنځته سو یا دز ولې اوس وي صفر که کوم چې ایران په هیڅ صورت باندې دې ځان خلاصوي نشي او څومره چې د افغان د پلاوی مساله د افغان پلاوی خو کولای شي چې د ایرانیانو سره په خبرې وکړي نو کچیرته وګوري محل د واقعې تلارسي او محل د واقعې لنځدي څخه وګوري او دا امکانات ته د ایران حکومت برابر چې خواغه د ځینو نه خنخانې لمخ ثابتولای شي چې دغه کسان د ایران په خبره کې وزل سوي څنګه وزل سوي په مرمۍ وزل سوي دي او که په چکوګانو یا په بل شي وزل سوي او که رښتیا هغه 14 چالت سوي د دې 14 لبابته وزل سوي نو کله چې محل د واقعي تثبیت شي او د پیخي نویت تثبیت شي زه فکر کوم بیا کولای شي چې په هغه باندې یو شمېر شواهد رامنځته شي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
احمد شبرم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو قربا د ازادي پڅپو کې په دې پروګرام کې د غوروسي پېښه چېړو چې روانونه د سر راپورونه خبره شول چې یو شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته نه نوتل او ل ادا سره سم ایرانی ځواکونه پوری باندې دز کړی دي. د دوی شمیر شاوخوا 300 یاد شوی دی چې پولیسکونو کسان د ځینو راپورونو لمخې په دې پېښه کې وژل شوی دي یا ټپیان شوی دي. البته ازادي رادیو تر دې شیبي دغه ارقام په هیڅ ډول نشي تاییدولی. ایران ته چې کډوال ځي څرنګه ځي؟ یو افغان چې په ایران کې نن سبا ژوند کوي محمد اکبر سلطانی را سره دی. دوی هم دا تجربه کړې ده. دوی په واورو چې ایران ته څنګه قاچاقي تللی. سلطانی صاحب که تاسو په دې برخه کې دا کیسه راته وکړي تاسو له کومې لارې ایران ته قاچاقي تللی یاست او څه خطر د قاچاق په لاره کې؟
وای به چوپانه چې رماوي نو به خود لیویان ورولېږي په یوه عادل پادشاه ملت دغه مساته کېږي. سلامونه مینه نیکی لیدرنش تاسو ته او میلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. وروره غچاغي خونو موږ چې دا ور خو په قانوني توګه راغلی هغه چې قاچاقي یو ور دوازل راغلی رانته داسی راضی و نیمروز ته وروړم د نیمروز څخه وټي وټا وټي ورچي چې دغه زموږ ستې خپل افغانان و وټي وټا وټي ورچي و وټي وټا ته تقریبا دیرش نه پاره دو دیرش نه پاره یا تیوش نه پاره یا اته دیرش نه پاره کې چورواچ و یې وټي وټا ته لکه لانه ایستان دی موټر داسی راوړي راوړي څو د پاکستان له مرزه پورې پاکستان ایران او چې مرز لري څو ته همدغه ځای پورې راوړي دورې چې دلته تا کړه بیا نور بلوچستان راځي او چې بیا هغه د پاکستان بلوچستان دی بیا هغه دای خرڅي پر هغه باندې یعنی لکه یو څوک چې پسونه خرڅي مال خرڅي داس شکه دای خرڅي پر هغه باندې پر پاکستانی بلوچستان یغه پاکستانی بلوچستان بیا وایو چې وټاته ماته دیش وویش اتویش دغه سی نفر داس ورچي داس شکل به پون چې خلک پسونه حیوانان هم داس نه باري لکه دوی چې وداټي وټاته ورچي بیا نو د چې وټاو سرعت خونو خدای پوهی چې په څوک زی او څوک نیس نو دا بیا دغه سراوري راوړي
سلطانی صاحب دغه لار چې د پټیوټا سفر پکوي دا خاملارې دي کنه عادي سړکونه دي
دا جنابي یا مشهبا صاحب دا ورور سړک مړک نستا لار مار نستا ویني چې په ار جار کې
او بخشی دلتا تاسو تروس پوری چو زلی ایران تا قچاقی تلیلی است
زه تقریبا دو دری زل قچاقی را غلی
کلا دی ایران لامنیتی زوکونو سر مخامخ شوی است
بله اوکی موجی یه وقت قچاقی راتلو پردقا کلگان با دی دا چی وست دا پیش سوی دا مرزو موجه پر دغه مرز باندې ونیولو د یاران چارواکو موجه یو زایو یو موټر تا کړو او دوباره یو لو درخت وو نو موږ ته ول تر دغه درخت لاندې دلته به تاسو کښین یا موږ نه سو چې مو کته یو رقم موټر لشاستي بلند ورته وای چې دغه شاو غره باندې راوڅخید او چې را باندې راوڅخید چا خو ته پرارو کوي چا دوری پرارو کوي څوک ورته کښینه ستوروره هغه چې فراره وکړي دا غو پسې یو څول دځي وکړي خو ټول یې راوړل وروره دوباره دلی ونیولا بالا د سکره کړه او چې د سکره کړه بالا دوی پر موټور وو دوی خپل پر په موټور کې وو موږ تقریبا یو داسې بدرته یو 150 کاسه وو دوی په موټور وو موږ پیاده وو یې یانو دغه د موټر سرعت او د انسان تک خونو بیل فرق کوي نو ته موټر وګوره څومره سرعت لري انسان وګوره اخو یو دم داسې وځغستلو په تخت ولاړو دوباره یو څه سپنجری ماشومان الوکران یو څه زنان وی را سره دا خو ول وی دلی دا چې ول وی اچاش زور دروسته واچ دروسته غتل نو حالت چې وړو یو ځای په یو کوټه باندې نه نستلو یو چې د شاچې کپک شي کښېنستلی وای پنځوس نه پاره بالا نه وای نیول دا سل پنځوس نه پاره هم دلته ځای کړ دا سل پنځوس نه پاره دلته ځای کړ بالا هیڅ سورې او آکاش ځای نو دوباره بعضی خلک دلته بیهوش اسو په دا ځای کې ولې وته بیا د دې ځای در خلاص لري بیا وړو بل ځای بیا وړو بل ځای د خلاص پر لاس تقریبا پاستر لسو شپو ورس وایرات پاستر لسو شپو
ډیره مننه سلطانی صاحب چې د خپل حال مور سره شریک کړل تاسو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بیرته به د موضوع تحلیلی برخه ته راوګرځم فاطمی صاحب دغه سپیش مخکې هم سی وی دی لکه څنګه چې د سلطانی صاحب اشاره ورته وکړه څنګه کېدی شي چې د ورته پیښو مخنیوي وشي
مخنیوی خو مشکل ده ځکه دا د قاچاق مسله ده او دا د قاچاق مسله اوس نه نه ده د په حساب لسیزی وشولې او دا حکومتونه په د باندې نه دي توانېدلې چې وکړي. زه غواړم مخکې برنامه کې په ځینو مسایلو باندې ټچو شو هغې باندې لږ وضاحتونه په کار دي. یو دا وویل شو چې هلته دا ماینونو بمونه د کوم ځای نه شول. ما مخکې په اول خپل صحبت کې وویلې چې ایران په خپل سرحد کې وایي چې ماینونه ایښي دي او دغه ماینونو باندې چې دی برابر شوی دی چې انفلاق کړی دی انفجار کړی دی د سرحدي قوا چې په دغه انفجار په نتیجه خبر شوی دی دغه عمله کېدی شي ممکن او کېدی شي چې همدغه سرحدي مرزبانان د ایران بالکل پکې نه وي همدغه ایران د پاکستان قاچاقبر بلوچ دایي او دام د ایسای کسان وسی دې دا کار کړی وسی نو دا دغه ځکه موږ وښ د تحقیق ته ضرورت لري بل دا لیک چې ته واقع په موقد واردات ته ځان دی ورسی والته یو د زخمیان پیدا کی او دغه کسان دی بویسی دغه اته د مړو په وجود کې چې کوم مرمۍ دی دغه مرمۍ کدی وخت یو تحقیق کوي معلومی کی دا مرمۍ ایرانی ده که دا پاکستانی ده. بل خبره مخکې دا د حقوقي نقطې نظر نه تاسو ویل چې افغانستان خو دا حق نه لري چې دی لاړ شي. درسته ده من هیڅ دولت دوی حق نه لري من هیڅ حکومت دوی حق نه لري چې د آی سی جی ته لاړ شي ځکه آی سی جی کې صرف دولتونه یو د بل په مقابل کې قرار نیولی شي. اول خو دا ډېر مشکله ده چې د ایران په مقابل کې کوم مملکت د مستقیمن راشي او درخواستي ورکي ځکه خپل افغانستان دا حق نه لري. بل دا دی چې یو مملکت که د ایران په مقابل کې راشي درخواستي ورم کې نړیوال قانون دادی چې چون آی سی جی کې د دواړو طرفینو رضایت لازمی دی که دوه مملکتو په منځ کې قضیه راځي هغه قانوني او زی آی سی جی ته په آی سی جی کې قانون دادی چې د دواړو طرفو رضایت اول اخیستل کیږي بیا قضیه. که فرض ایران ورته چې زی طرف نه یم او راځم نه خدای وکړي ټول دنیا په تقاضاګانی وکی دی په طرف نشي قضیه مخکې نه زی آی سی جی مخکې نه وړي ځکه چې هلته میچوال کانسنت چې دی دا د هغې بیس دی د آی سی جی. راځو دې ته په آی سی سی کې دا شی ممکنه ده چې فردی موکي ګروپی موکي یو قومی موکي یو ګل او حتی خپل طالبان هم آی سی جی ته کولی شي او سره دې چې دولت په شکل سوګ نه پیژني مګم د یو سیاسي حرکت په شکل په افغانستان کې موجود دی هغه کولی شي دا قضیه ویسي. فخکاره خبر دغه خو نه کوي نو دا امکانات شته چې نړیوالې موسسې لکه بشري حقوق سازمان چې دی یونیسیار چې دی ځکه چې دلته تنا تخلف دی آی سی جی د قوانینو د بین المللي جنایي قوانینو نه دی شوی. دلته د کنوانسیون د 1955 او د 1988 د پروتوکول د مادې د 33 مادې تخلف هم شوی دی نو چې دلته د کیږي ځکه چې په جبر باندې اکسپلشن په جبر باندې قتل به موجب او حتی هغه ممالک چې بالکل
فاطمی سه وبخشي کله چې تحقیقات وشي پیش ثابت شي دغه تلفات پکې ثابت شي له هغه وروسته څوک ویلی شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د مادو کومه ماده په دې باندې تطبیق کېدې شي تر اوسه پورې خلا خبره معلومه نه ده.
کاره خبر ده موږ هم دا وی چې اول تحقیق وشي که تحقیق وشي بیا دا په هغه صورت کې که فرضاً ایران د مجرم سر نه منلې وي چې او زموږه ساکر دا کار کړی موږ ورته ویلي بیا هغه وخت کې تحقیقات ته ضرورت نه دوسیه ورته جوړېدلی شوله چون دا قتل صورت نیولی دی دا قتال د دسته جمعي ټولنیز ډلیزه وژنه شوې ده مګر چون هغه شانه خالي کړې ده فعلا مجرم معلوم نه دی. اول د مجرم معلومېدل معلوم دی محل د حقوق معلوم دی اسناد راټولېدل دي پس له هغې نه به تصمیم نیول کیږي چې دا کوم خواته دي څوک به دې په مقابل کې ودرېږي څوک په دې کې مجرم دی. د مهاجرت پیسه کې ایران د کنوانسیون یو د سیګنیچریز نه دی امضا کوونکی نه دی خو پاکستان امضا کوونکی نه دی مګر د همدغې کنوانسیون دویمه ماده دا وایي ولو که یو مملکت امضا کوونکی نه وسی خو یو څوک ورته پناهنده شي هغه به د دې کنوانسیون په احترام باندې هغه کس ته نه بې ځایه د تعقیب عدلی لاندې نیول شي نه سزا ورکول شي نه دغه تر هغه پورې چې د جرم معلوم نه.
سنگروال صاحب که تاسو ته راشم دغه موضوع که چیرته تحقیقات تی وشی یا تحقیقاتونه شي د افغانستان او د ایران پر روابطو به تاثیر څه وساس په باور؟
بله لومړی خو دغه خبره مهمه ده چې دا ثابت شي چې اول خو هیڅ هیواد نه وي چې دا د ما په هیواد کې سوی اول د واقع هغه ځای باید تثبیت شي چې دغه واقع په کوم ځای کې سوی که دغه واقعیت ایران په خاوره کې سی وی ایران منی کې نه منی ایران مسولیت لري د خپل خاوره د امنیت د ساتلو لپاره چې دغه ډول یو واقعیا باید پیښ نه سي نو چې خاوره تثبیت سو او محل د واقعیت تثبیت سو نو خود په خود بیا کملګری ملتونه دي چې مداخله کوي که بیا فرزند افغانستان حکومت دي چې مداخله کوي نو تبا دا خبره به کیږي خصومره چې د دوالو هوادونو مسله ده که څه هم د ایران او د افغانستان ترمنځ مسله خو نننه نه ده من په تاریخي لحاظ باندې هم ایران او افغانستان خاص سابقه نه لري ځینې داسې تاریخي او ملي ستونزې لرو چې همیشه داسې واقعیت سوي دي او ایران له دې نه د مخه کوي تاسو په یاد یو ډیره بده غمیزه چې حتی په هغه موټر باندې چې ډزې کیږي یا یو څوک نارې وهي چې یو غره په اوبر اتراکی او تاسو ګبور تر نور کې چې پاتې په لحاظ باندې زړه فکر کوم دا ډیره یو بده واقعیت ده نو دا ډول ډیره پیښې سوي دي خصوص د افغانستان د حکومت یا د طالبانو اداره څومره کولای شي چې په دغه برخه کې لزانه جدیت خودلای شي او د جدیت مسله خو لکه څنګه چې د مخه په نور واقعیتو کې سوي دغمره جدي برخورد طالبانو نه دا کړی نو ګورو چې دا مسله چونه په لزګونو انسانان مړي دي او دې ته نه یوازې سیمه ایز خبرګون خودل سوای نړیوال خبرګون خودل سوای نو هیڅوک نشي کولای چې دا خبره وسو پټه کی نو ګورو چې د خپل د طالبانو خبرګون په دغه برخه کې څومره جدي دی
مننه څنګهوال سپ دوزه سپ همدغه پښتنه کله تاسو وکم دغه سي قضيه کچیرته تحقیقات توشي او نشي د افغانستان او د ایران پر اړیکو باندې څه ډول تاثیر غورځول شي فکر نه کوي چې منفي تاثیر و غورځوي
که تحقیقات نشي خو منفي تاثیر به لري د اړیکه باندې خو بیا هم موږ تاسو مخکې مشاهده کړی دي چې د همدس درناک حادثه وشولې تحقیق و نشو چیرنی و نشو دی پیگیری و نشو نو د خلکو د حافظې یو څه وتلی نو مونږه د افغانان د غرقېدل او قصه دیږي په یو سین کې په ایرات سره نږدې لکه مخکې سنگروات صاحب چې وای دا د موټر چوشته هم د سنورم ډېر حادثې
شي د موټر سوځېدو پېښه ولا چې موټر کې و سوځېدل افغانان
هغه افغان چې وبغښتل چې اورته ورن کړلې نو زما پاند باندې دا یو څه چیرته دا یو څه عریضه باید محکمې کې وشي تر څو چې ایران متوجي شي چې دوی د څار لاندې د نړیوالو سازمانو لاره اوس بیا هم ټینګار کوم چې پای سي جی کې هم کیس کېدل شي په ایران باندې یو مثال هم د افغانستان په اړه باندې چې تیر میاشت یو کیس راجستر شو د سالور هیوادو لخوا د سیداو کنوانسیون د نقص لپاره هغه کې میوچوال کنسنت نو مطرح د افغانستان میوچوال کنسنت نو هغه کې بیا هم کیس راجستر شو د کنوانسیونو کې آی سی جی کې کیس راجستر کول متفاوتي او بایلاترال اګریمنټس کې متفاوتي نو دلته یو کنوانسیون متاسفانه چې نقص شوی دی د ایران لخوا چې 1950 کنوانسیون دی او په دې اړه باندې میوچوال کنسنت لازم نه دی دوی محکمې ته وړل کېدل شي د سی جی د لارې خو خدا خبره ده چې سیاسي ارخې چې کم هیواد برا مخته برامن مخخ شي په دې کې دا یو بل بحث دی د زما په اند باندې هم دغه فیلی رابطه د ایران چې نړیوالو سره ده یو ډیر نور ستونزو سره مواجه دي کېدای شي داسې هیوادونه وي چې په دې وخت کې هغه سیاسي ګټې د پاره خپل را مخته شي او په ایران باندې کیس راجستر کړي او په سی سی کې هم کېدل شي لکه مخکې وایناوالم چې ویل حتی د طالبان پایس دی او حکومت یې نشي راجستر کولای پایس د افراد کولای شي خو هغه نه بهتر دی چې نور افراد راجستر کړي هغه افراد چې نړیوال سازمانونو سره تړلې دي یا خپل سازمانونه هغه د لپاره بهتره دی شاید نتیجه بهتره ای کده کوی د خان راجستر شي کیس پایس سی کې
دوزه سب دلته یو بل پښتنه مهمه ده شاید افغانان په دې باندې نه یو پوي کچرته دوی نړیوالو محاکمو ته رجوع کی او نړیوال محاکم دا مسله وڅیړي او دا قضیه وڅیړي او نتیجه دا واخلي چې دغه مرکزان جوړل شوی دی یا وشل شوی دی دغه متضررینو ته څه ګټه کوي
دی متضررین خو خپل هغه مشکلات لیدلې دي تلفات لیدلې دي شهیدان شوی دي یعنی دوی ته ز فکر نکوم چې د ایران حکومت خوانه کوم غرامت ورکړل شي یا دغه حد یقل دی وزنی ګټه بدای چې پاینده کې د دې پیخو کمیدل به یو لاس راوړنې تر هغه حالت کې چې ایران
حکومت زما پښتنه دا ولس یعنی نړیواله محکمه د غرامت غوښتنه نشي کولای که چې دا سپیشوي
کولای شي خو دا چې ایران اول اجازه ورکړي چې دلته شفاف تحقیق وشي هغه خپل به ستونزې ایران به چیلنج کوي هر نتیجه چې نړیوال محکمو له خوا نکیږي شاید ایران پلیند کې ایران ډیر نور مشکلات لري نړیوال محکمې سره زه فکر نه کوم چې نتیجه به ترلاسه کړی شو چې دوی غرامت ورکړي محکمې کولای شي د سیو پریکرو کې خو پلی کولای به بل ستونزه ده
منه ده دوزه سب فاطمی سب د طالبانو یو استاذ او بخشی د ایران د سیستان بلوچستان یو امنیتی چارواکی دا خبره کړې ده چې ځینې کړې په دې کلاس لري او غواړي چې د ایران او د افغانستان روابط خراب کړي که څه هم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړلې چې احتمالا ممکن پاکستان په دې کلاس ولري اما لدې احتمالاتو کې چرته ورتیر شو داوچی صاحب هم په یو ډول دې ته اشاره وکړه داسې امکانات هم شته بیا هم که څه هم تکرار پښتنه ده په یو ډول فاطمی سره
کاملا شته د امکانات موجود دي چې تحقیق نشي موږ تاسو هر خواته شکت للی شي لپاره دی چې موږ تاسو ته ساحه ولوی ده په هر چا ګمان کوي تر هغه پورې چې تحقیق صورت ونیسي زید جرم معلوم شي افراد تثبیت شي افراد نه تحقیقات وشي موقع او زمان وخت عوامل علتونه اسناد او پول راټول شي پس لاګی نه بیا موږ تاسو ته ساحه محدودیږي دغه ساحه نه وته نشو نو فعلا لپاره موږ تاسو هر خواته ګورو اول زموږ تاسو مجرم چې د ایران دی ځکه د ایران خوره کې دغه شوی دویم شکم چې لپاره دی چې د موقعینه چا استفاده کړي د بدنامولو د افتر ځکه د افغانستان او د ایران ارتباطات ډیر زیات کړي ایسای په دې خوشاله نه دی نو څنګه چې مخکې تاسو هغه یو ملما سلطانی صاحب مو ویلي چې موږ دلته لاړو بیا موږ پاکستانی بلوچو ته وسپارل شو بیا غوی دا زموږ انتقال وکړو بیا موږ دیونه لاندې الټراټو کړی شو بیا په موږ يرغل وشو کسان وو وژل شو نو د دې کې پاکستانیان دغه قاچاقبر چې دی پاکستان د استخباراتو سره اردو سره لار لري ځکه د پاکستان د دغه سیمې نه چې ایران سره ده نه تر هچ د انساني قاچاق د برکت د جنرالان پیسې تر لاسه کوي د پټرولو د ارینه د پټرول قاچاق د مواد مخدر قاچاق د ډیره لوی سیمه د امدل لپاره ایران د تنتن هچ مینونې خې دي د غوړی چې دغه 900 کیلومتر ټول د ساحه چې د بندکی د بندکی لپاره دي چې د افغانستان نه دومره اذیت ورته نه دي لکه څوره پاکستانیان ډیر مهاجر کیږي تاسو په یګه چې تیر 2013 نه تر 2016 پورې 2.4 میلیونه دغه مهاجر شوی دي د پاکستانیان نو دی مهاجر شوی دی او په دې وځي په کوم لار وځي د ایران تر ازي د بندر عباس لار نه عربي سیمو ته ځي او د ترکیه د لار نه اروپאי سیمو ته ځي دا د دې د سیمې دی او دی دغه نه دین ایرانیان سخت متضرر دي راځم به ته دغه حقوقي جنبه کې چې بحث وشو د کنوانسیون د 1955 تر لاندې په آی سی سی د قضیه نشیتلله مګر هم دغه د کنوانسیون 1955 دغه چې د استیوارد چې دی یا نگهبان چې دی دا یونیسیار دی یونیسیار کولای شي چې د دې تخلف په مقابل کې قانوني اقدامات وکړي بل خبر دا ده چې بشري څنګه د ملګرو ملتونو کولای شي د بشري نورین لکبل د باندې قضیه جوړه کړي او دا ویسي راځو دې ته چې وګخې وې شو چې میچوال کنسنت ته ضرورت نشته دی یو طرف قضیه دایره ولای شي قضیه مخکې نظیماده ټکی ویلی دایره ور خو مثلا د زمزم درخواستي ورکوم یو مملکت په اس باندې دی یو بل مملکت کله چې دغه میچوال کنسنت تزي چې دغه تر ازيدي دی قضیه کې غوې نه راځم جرمني د قضیه د افغانستان مقابل کې دایره کړي د سلور مملکتونو کړي دا استاد حقوقي نقطه نظر نه دا وګوري چې اول افغانستان د ملګرو ملتونو عضو نه دی دغه په مقابل کې د قضیه نشي دایره دل یو نقیزه دویمه نقیزه دا چې د افغانستان کنسنت فوکس ضرورت دی هغه چونه شي جرمني دلته ولاړو سی کنه جرمنی څه کولای شي اسم نشي کولای قضیه مخکزي نه قضیه مخکې نه زی مهم دا نه دی چې چا راغی ته قضیه وکړله مهم دا دی چې قضیه مخکزي که نه زی قضیه مخکې نه زی اما پای سی سی کې برعکس قضیه مخکې تللی شي قضیه که ته شواهد ورته وسپاري اسناد ور سره ورکې میچوال کنسنت نه بغیر د قضیه د مخکزي او الته په دې باندې تحقیقات کیږي نو فلیاز دې دواړو کې کافی توپیر موجود دی او دې پروسیجر کې کافی توپیر موجود دی دا چې 13 میاشتې راغل او درخواست د افغانستان په مقابل کې د اپارټاید جنسیتی یا د تخلف د حقوقو په بنیاد ورکړل هغه هغه ورکړه درخواستي، مګر افغانستان د ملګرو ملتونو فعلا عضویت نه لري، نو په دې اساس باندې او کدی بیا راکاږي من هیڅ عضو، خو نصیر فائق به راکاږي. نصیر فائق هلته نازده، هغه د افغانستان استاد نه دی، د پخواري هغه د غوګوم نه دی راکاږي، څه شي چې پکې کوي دی بلا ورپسې څه کولای شي.
مننه فاطمی صاحب. سنگروال صاحب، بیرته د دې قضیه بل اړخ ته راشو. فرضاً فرضیه ده تحقیقات وشول، لیکن تر دې مخکې نورې پیښې هم په ایران کې افغان مهاجرو سره شوې دي. هغه افغانان چې ترکیه ته اوښتي دي له هغوی سره هم بد چلند شوی دی. دغه اوس هم کوم افغانان چې د ایران له سرحده ترکیه ته اوړي، ترکان ورسره نهایت بد چلند کړی دی. د ځینو راپورونو له مخې له لویه سره افغانان کولی شي چې دغه د کډوالو سره د بد چلند موضوع یوې نړیوالې محکمې ته په یو ډول راجی کې، حتی لکه داوودی صاحب که څه هم ویل چې د حکومت په سطحه نشي کولی، لیکن په بل ډول نورې لارې ورته شته.
تصویر چې دا اوس دستی من په غږیږو، دغه واقع په داسې ځای کې شوې ده چې په جغرافیایي لحاظ باندې تقریبا دغه سیمه ډیره پاکستان او ایران ته نږدې ده، یعنی د افغانستان د اوسنی موقعیت له مخې دغه سیمه د افغانستان نه یو څه لرې ده. او دا په تاریخي لحاظ هغه سیمه ده چې کله چې پاکستان په 1940 کال باندې جوړ شو، دغه خاوره د برطانوي هند تر ولکې لاندې وه. هغه وخت ایرانیانو داوه وکوله په دغه خاوره باندې چې دا خاوره له موږ لکه د ډیورنډ کرښې په څیر باندې موږ نه برطانوي هند نیولې، موږ خپله خاوره بیرته غواړو. بیا تقریبا د 380 میل مربع مکه په اندازه باندې لا شاوخوا البته مطلق نه سملې دغه خاوره بیله سو. دغه خاوره اوس د ایران خاوره ده، یعنی نږدېواله پاکستان او ایران دواړو ته نږدې ده. شاید پاکستان کوشش وکړي چې دغه واقع چې سوي دا واقع په ایران چپکی، او ایران خو ځکه د دې نه ځان نسی خلاصوي چې دا تثبیت خبره ده چې دا په ایران کې سوي. دا چې د چا لاس سوي لکه دوی چې وایي چې په دې کې او بارانه لاس موجود ده، هغه به د دې ادعای خو ډیره ادعا فقط د دې ترمنځ روانه ده. او څومره چې د کډوالو د مخه نیولې مساله ده، زه فکر کوم دا په لومړي سر کې خو ډیره مهمه ده چې د وخت حکومتونه یا په خپله طالبان حکومت باید د مخه ونیسي. په هیواد کې بیکاری ده، په هیواد کې بېوزلي ده، ولګه ده، دې مخه داسې نیول کېږي. او دا چې کوم ظلمونه د ایران د خاورې نه راواخله، ان د ترکیه پورې په خپله د ترکیه په دې خاوره کې چې څومره ظلمونه سوي، که دا فرضاً سړی وچیړي، دغسې غمیزې رامنځته سوي چې حتی له لیکلو له اورېدلو یې په هغه عاطفي لحاظ باندې انسان ته یو دردونکې پیښه ده. نو زه فکر کوم په نړیوال کچه هم چې هغه کومې ادارې فعالې دي، یا د کډوالو نړیواله اداره ده، یا د بخښنې نړیواله اداره ده، یا نورې کومې دغه ډول کیسونه چې په ملګرو ملتونو کې ځینې هیوادونه یا ځینې کسان یې اخلي، دا چې هغه به څونه د خبرو پسې وګرځي. زه فکر کوم دا موضوع به ډېر اوږد مهاله موضوع وي. اوس د سیدي موږ ستونزه چې د افغانانو ته ورلغاړي ده نه پیهالېږي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
بیرته د دې له خاطر چې دا بحث یو څه راغون کړو، دغه څه پیښي د دې له خاطر چې د دې مخنیوي وشي، که څه هم سنگروال صاحب ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دنه نه باید د کار زمينه برابر شي. د کار زمينه برابرول هم یو وشت مسال خوړی، لیکن یو بل اړخ ته یو فرهنګي مشکل هم شته. ګڼ افغانان هغه کارونه چې په ایران کې کوي، په هغه وباندې شرمیږي چې په خپل وطن کې وکړي. څه فکر کوي چې دغه رقم یو عامه پوهاوی هم په کار نه دی چې د هر کار لپاره افغانان ایران ته لاړ نشي، پاکستان ته لاړ نشي؟ مثلا زموږ ساسو افغانان ریډه په کراچۍ کې چلوي، خو که چېرته په کابل کې څوک ریډه ورکړي په یوه نشرمی شي. داوزای سر
هم مشاهده کړی دي، مګم مسله د دنم جوړه ده. مسله په اوم کې اقتصادي ده، د افغانستان اقتصادي حالت کنه ده. 2021 کال پرتله د 10% نه زیات جی ډی پی د افغانستان کم شوې ده، او د نقدي توانایي لیکویډیټي، دا ټول مسایل د اقتصاد د سیو حالت ترغلی دي چې د خلکو اقتصادي حالت کال په کار به خرابېدو خو روان دي. نو اجرت په ډیرو باندې جبري ده، متاسفانه د اقتصادي حالت هم دا جبر پیراسته ده. خو دا بیا هم د نن مسائل د افغانستان یو طرف، هر څوک چې ماجر شي د خپل خاورې نوزي بل خاورې ته اجرت لپاره، هغه نړیوال کچه باندې خپل حقوق لري او داس چلن سره باید مخامخ نشي. دا دوه مسائل زما په اند باندې کاملا جدا دي. که مهاجر زی یا نزی د افغانستان، خپل حقوق لري مهاجر، هغه څوک نشي نقصوله د حق نه لري.
په دې کې خوشحال نشته چې د مهاجر حقوق لري، لیکن د ایران چارواکي څه وایي؟ فرزن کاظمی قومی دا وویل چې ایران دا حق لري چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د دې په مقابل کې بیا ساسو نظر څه دی؟
حق نه لري، په دې رقم حق نه لري، ځکه چې مهاجر اروپایي هیوادو تمځي په کشتۍ کې زیدې کشتۍ کې هر رقم خطر مواجه کېدای شي، مګم تر څو چې مرزي قواو تثبیت نه کړي چې دا یو بریټ حالت د بریټ کیږي په دوی باندې، دوی حق نه لري چې دا رقم چلندو کی. نو د دوی د څرګندونه خپل حقوقي مشکل لري د خاغلي قومي څرګندونه.
شاید دا مطلب دا نه وي چې د خپلته دا ردوي چلته دزي شوی دي، لیکن له لوی سره فرزن ایران و سدا اعلان هم کړی دی چې افغانستان سره ممکن په د شاوخوا 900 کیلومتر سرحد باندې یو دیوال جوړ کړي یا ازغنتار وغځوي. یعنی د مهاجرو د مخنیوي موضوع په قانوني لحاظ باندې، آیا ایران کولی شي چې د مهاجرو مخنیوي په مختلفو شکلونو وکړي؟ البته د روسي قضیه ته اشاره نه ده.
بله بله، واسي کولی شي، یعنی اغزن تار غزول، دیوال جوړول. مؤثریت بل خبره ده، په نور نړۍ کې چې موږ لیدل مؤثره نه دي داسې میکانیزمونه، مګر خپل هڅه کولی شي او مهاجر باندې کولی شي بندی حالت کې څو وخت ساتل ډیټنشن کې چورته وي تر څو چې هغه کیس پروسس کی، هغه هویت تثبیت کی. مګم خپل حقوق د 1950 کنوینشن کې ماجر لري او د سیاسي فعالیت پرته نور په هر برخه کې دی کولای شي چې د هغه هیواد ته هجرت کړي، د هغه د تابع په شان حق لري. او ایران دا کنوینشن امضا کړی دی، ولو کې څه ملاحظات درلوده د امضا کولو په وخت کې، مګم د دې کنوینشن غړی دی ایران، د حق نه لري دوی چې حتی اخراج کی مهاجر.
یعنی کچرته دوی په مهاجرو باندې فشارونه زیاتوي، د افغانستان خواته څه کولای شي؟
متاسفانه فعلی حالت کې زه فکر نه کوم چې د دوی په واسطه یو څه لیوریج نه لري. خپل د نور نړۍ له خوا تحریمات او حالت کې دي، دغه هر مملکت چې دوی ته یو غږ مو کې دوی مجبور دي چې لبای کوته وای. نو زه فکر نه کوم چې دوی به ایران د ماجر په مسلې باندې ورسره رابطه خپل خراب کړي.
مننه دوزی صاحب. فاطمی صاحب، بیا هم که د مسلې ترشتو چې طالبانو هیات استولای دی او استبی چې د دې پیښې تحقیقاتو کې ملګر ملتونه هم ورته غوښتنه لري، کچرته دغه هیات لار شي او دا هیات خوغه د ایرانیان ممکن ورسره وي، البته دا فرضي پښتنه ده، او دا هیات برته ووي چې نه دا پیښه دومره لوی نه ولا او ترامن څه شي وی او د ایران ځواکونو معاملې فیر نه پکړي، په هغه صورت کې څه اټکل کوي چې څه باید وشي؟ یعنی نتیجه به څه وي که چیرته دا قضیه بیرته دغه په دې شکل باندې توجیه شي؟
یو خدا دې دومره په اسانۍ باندې خو په کمپل نشي اچولی چې درې سوه کسو انسانانو ژوند مسله ده، یو کس نه دی، دوه نه دی. په اروپا کې یو کس ته ووژنه مکمل نظام پې بدلیږي، ټول دغه کېږي. دا خو زموږ تاسو درېمه نړۍ ده چې د انسان ارزښت نشته، د درې سوه وژل کېږي یا تحقیق کېږي او دا کېږي. دا په هر رقم د تاثیرات بهي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو دا ټول بحث وکړه په یو مهم ټکی باندې، باید بحث دا وکړو چې ایران چې مسؤلیت دی یا د پاکستان دی، دغه نه زیات مسؤلیت د امارت اسلامي دی. دا تحقیق باید وشي چې دا خلک ولې وځي، څه دلیل دی، په کوم عوامل وځي، چا لاسته پریوتل، چا د دې ځینې ویوړل، کوم ځای ته ویوړل، چې هغه معلوم شي. دا د بیکارۍ نه تللی دي، د بیډوري توپ نه تللی دی، د بی تعلیمۍ نه تللی دی. دا درې تنه شاید اسلامي نظام په چوکاټ کې چې څوک ځانته اسلامي نظام وي او ځانته امیر المؤمنین وي، هغه د الله او د رسول په نظر مسؤل دی. د لاس او د دې ګریوان به په ورځ د اشر د دې په لاس کې اوسي، هم په دې دنیا باندې دی په حقوقي او قانوني لحاظ سره مسؤل دی، هم په ورځ د اشر باندې مسؤل دی. ځکه موږ تاسو وایو چې موږ پیرو دی سلف صالحین استو. سلف صالحین کې استا امیر المؤمنین حضرت عمر وای چې کچرته یو سپیخ په زما امپراتوری کې ماته شي یا جوبل شي یا د یو اس سم ته ضرر ورسیږي، الله به په ورځ د عشر زمانه پښتنه کوي. نو که هغه دا وایي چې مانه الله پښتنه کوي، د دلته 300 انسانان وژل شوي، د ده پښتنه به د امارت اسلامي نه ملت د افغانستان هم کوي، تاریخ کې بم دا درجیږي او د الله په حضور بم دی مسؤلی دی. ګوره په قران عظیم الشان کې واضح آیت دی چې یو انسان وژنه د ټول بشریت وژنه ده، د یو انسان ژغورنه د ټول بشریت ژغورنه ده. که بی ګناه انسان وژل کیږي او یو بی ګناه انسان ته بچ، دلته 300 بی ګناه انسانان سب په دغه وژل کیږي. ځکه دا خو ایجنټان نه دي، دا خو د جاسوسان نه دي، دا خو د چا غلامان نه دي، دا خو کافران نه دي، دا د دې خوري بچی دي، افغانان دي، ولو که هر څوک دي او د هر قوم او هر قبیله او د هر مذهب نه دي، خو د دې خوري افغان دي او د دې نظام د جبر او د مجبورۍ نه وته دي. د نظام ته چغي وهو په خوله مرتوش کېدله، سترګې مرتب نور دغه شولې چې د خدای د پاره د ملت اواز ته جواب ورکه، کار ورته پیدا کړه، روابط د نړۍ سره جوړ کړه، خوندي ورته خوش کړه، قانون اساسي ورته ورکه، نظام نویت د تعین کړه او خپل لاره چاره د معلومه کړه د نړۍ سره. دا که غوښتنستانه خلاف د قبیلملي قوانینو نه دي، دغه غوښتنستانه مداخله نه ده. د تعلیم غوښتنه آیا مداخله ده؟ آیا دا دیدیم آیا د قرآن او د حدیث سره کوم تخلف لري دا موضوع؟ د آیا په قرآن کې د تعلیم اجازه، د ښځو او د سړي حقوق په قرآن کې کوم ځای کې تفاوت لري؟ یا یوهناس کلمه د دواړو جانبو ته، یا یوهناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسانانو ما تاسو د یو مور پلار نه پیدا کړی، دلته ښځه او سړی بالکل مساوي دي، دلته هیڅ برتری په سړی نه لري، هیڅ برتری د ښځې د سړی په ښځه نشته، بلکې دواړه د الله بشر دی. دا نشي کېدلی. ته همدا اوس د مکتب د بند کړې 15 کاله بعد ته ښځینه ډاکټر نه لري، زموږ به خپل د خویندې میندې کوم ځای ته وړو؟ ملا صاحب خو فکر کېدی چې دا د مړ کېږي، خدای دې اوس مړ کړي، دا به د الله جواب څنګه ورکوي؟ ځکه دا بشر نه دی، دا انسان نه دی، دا مساوي حق نه لري. دلته ګوري، اول مونږ تاسو باید خپل نظام ته دا دغه کو چې د خدای د پاره په خود راشه، د خود قرآن او د سنت نخپې مغزوه، د مونږ ایران په سیمه کې وهل اسانه دي.
ما نه فاطمه صاحب
زول شو جنگیدل شو، خو مونږ همیش د خپل د دننه، خپل د نفس، خپل د وجود نه تباس او دغه اصلاح او دغه زمونږ د نننه لازمی ده. اسلامي امارت اول باید د جواب ورکي چې ولې هغه غوښتنه چې د ملت په حق دي هغه نه مني، چې هغه حل شي چې ملت نو وزي. ګوري د نن شپږ څلوېښت کال شو مونږ تاسو مهاجرین لرو، د کمونستانو د راتګ نه بعد مونږ تاسو 1.5 میلیونه مهاجر درلودل، د امریکایانو راتګ نه پس 1.5-2 میلیونه په هغه کې نور اضافه شول. اما اوس تاسو وګوري دا تعداد 1.5 میلیونه ته رسیدلی. په لیست د نړۍ په ټاپ لیست کې افغانستان اول دی، یوکراین دویم دی، سوریه دریم ده، او فلسطین څلورم دی، در حال چې د دې په پیړۍ په سر کې فلسطین اولو او بیا نور پسې نور ممالکو. فلهذا د مسؤلیت اسلامي امارت ته ګرځيږي،
د
دا بین نړیوالو قوانینو په نس کې او حتی زموږ تاسو د ملکی قوانینو په نس دی مسؤل دی د دغه قتال او دی به جواب ورکړي.
مننه فاطمه صاحب. په همدې برخه کې به د سنگروال صاحب نظر هم واخلم. سنگروال صاحب، د په کابل کې د واکمنو مسؤلیت تر څه بریده دی؟ فاطمه صاحب خو اوسه توضیحات ورکړل.
بل رښتیا هم خو هغه اساسي غټه ستونزه خو همدا ده چې دغه ځوانان چې له هیواد وځي، خو په لومړي سر کې خو دیوی مړی جوړی د پیدا کولو د پاره خپل فامیل، خپل کورنۍ ته یا ځمکه خرڅه یا په قرض او پور پیسې اخلي، او بل اخر د دې دغه سیاوزه ته چالتا کار وکي، خپل کورنۍ ته ازوخه پیدا کی. دغه موضوع هغه وخالیدای شي چې د افغانستان دننه دې ته کار پیدا شي، دې ته د روزګار یو سرچینه پیدا شي، نو دا چې نه دې بچی یاد می به د خژوند د پلټه کې به دې د خپل ځان قربانی، د خپل ټول ستونزې تکالیف بغالي. ته پیږي چې اواز دا نه دی چې د غدرې سوځاتو کم انسانان دلته وژل شول، دا چې په سمندرو کې څونه غرق شول، دا چې د ترکیه او د ایران ترمنځ په دې لیکه باندې څونه خلک لمنځه لاړ، دا چې د ایران او د پاکستان او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ څونه انسانان مري، یقین وکړو چې دا ډیره لویه بګنونکي او ستره غمیزه ده. خو دا چې فرضاً ایران ته مونږ وایو چې دا خو تا حق دی چې د کډوالو مخه بنیسي، ولې دا خو د تا حق نه دی چې ته به انسان وژنې، ته به افغان وژنې، ته به یو څوک وژنې. او یا فرضاً دی کولای شي چې په بعضې وختونو کې همدغه ډول تورونه په افغانانو لګولي، یو پلمه ورته پیدا کړي، نن یې فرضاً نیغ په نیغه په ټوپک وویست، ولې دې نه پرته د نشه یي توکو په نوم باندې زیات تعداد اعدام شول، زیات تعداد دا اوس هم د ایران په زندانو کې افغانان پراته دي، بې سرنوشته پراته دي. فرضاً اوسنی حکومت، پرونی حکومت، هیڅ حکومت نسو کولای چې د کډوالو دغه لویه او ستره ستونزه چې اوس راپیخه نه ده، دا تقریبا دا کلونه راپه دي خو راپیخه ده. هیڅ چا د دې کډوالو غم او نه خوړله، په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په پاکستان کې دي، هغه کډوال چې په ایران کې دي، دوی د ډېرو ستونزو سره لازم ګریوان دي، نه یوازې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په فرهنګي لحاظ دی ډیر ستونزې ګالي. نو دې لپاره چې دغو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي، اساسي مسله فقط د طالب چارواکو دی چې طالبان باید په هیواد کې دننه دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه بیکاري، بې وسي، بې
وسي. څنګهرول صاحب کې او بخښي کې دې چې فرضاً یو طالب وایي چې دا د فقر مسله وسنۍ نه ده او حل لارې سخت دي، مثلا فرضیه ده زه په خپل په دې ازادي راډیو کې مې لجن او ریډون خدا او ریډلې دي چې ایران ته کډه شي او بیا فرن ازبکستان ته تللی، د دې له خاطر چې لونه مو په مکتب کې وی، غلط په افغانستان کې مکتب نو، یعنی ځین ډیر واړه شان هم شته چې د خلکو یې مخنی ولې ده، همداسې نه ده؟
دا واړه شان نه دي، دا ډېر لوی شان دي. خا دا
واړه مې مطلب لدی چې په اساني سره حل لار په یو فرمان باندې حل لار ده.
دغه ډول کسان چې وزن سوي دا خو بې وزله، بې کسه او غریب خلک دي، ولې ته پیږي چې د افغانستان ډېره سرمایه په کوم نومو وتله؟ په کوم نومو نه وته، بلکې په حقیقي نومو وتله چې هغه څوک چې د یو څه شتو خاوندانو، هغو سرمایه ایران ته وایستله، هغو سرمایه پاکستان ته وایستله، هغو سرمایه منځنۍ آسیا ته وایستله، هغو خپله سرمایه ترکمنستان، هغو بخې ترکیې ته وایستله، هغو دوبۍ دې زوی ته وایستله، ولې وایستله؟ هلته کورونه واخیستل، هلته خپل د خپلو نجونو د ښوونې روزنې دپاره هلته ځایونه ونیول، هلته کاروبارونه شروع کړل. نو که چیرته طالبانو د ښوونې روزنې دروازه نه وای تړل سوې، خصوصا د نجونو په تړاو باندې ښوونځي پوهنځي پرانیستي وای، زه فکر نه کوم چې دغه سرمایه به له هېواده وتلې وه. له یوې خوا به دغه سرمایه له هېواده نه وه وتلې، او له بلې خوا به د ما هغه کډوال چې بیرون ځي، ته پوهېږي دا زه به له لاسه ورکوي، کلتور له لاسه ورکوي، ټول اجتماعي مناسبات له لاسه ورکوي. دا یو ډېره لویه غمیزه ده د یوې ټولنې سره لاس مخامخ کېږي. زه فکر کوم چې طالبان کولی شي، تاسو خبره یو پرمان نه مخې چې سبا اعلان وکړي چې هغه نجونې که څه هم یوه دوره د پانتون ځای سو، درې څلور کاله تعلیمي تلونه ځای سو، دوی کولی شي چې سبا اعلان وکړي چې ښوونځي باید پرانیستل شي، ښوونځي باید پرانیستل شي. زه تاسو ته ویلی شم چې ډېر هغه کسان چې تللي دي، د همدغې ستونزې له کبله شاید بیرته هیواد ته راشي او سرمایه هم خپل هیواد ته راولي.
مننه څنګهرول صاحب. د خبرونې وروستي یو شیبو کې تقریبا یو دقیقه باندې یو دقیقه وخت لرو، داوزه سب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې دغه دی سروان لول سوالی سره چې کومه پیشه رامنځته شوی ده او د دې د تحقیقاتو غوښتنه کیږي، که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو ته اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات ممکن نه دي، لیکن همدا قضیه د افغان کډوالو سرنوشت او برخلیک له څه سره مخامخ وي او څنګه کېدای شي چې وضعیت بهتر شي؟
خو بهتره در خو نور ویناوالو په تبصره وکړه چې دا د افغانستان د نن ستونزې دي، تر څو چې هغه حل نشي دا مسله نه کمیږي. خو دلته د انسان قاچاقبران دي، هغه شبکې شته دي، هغه په اړه مبارزه کار ده، ځکه چې یو ستاسو هغه کس چې د سیمې صحیح تاسو سره تماس نیول، وی ول څه په بیرحمانه ډول باندې افغانان هلته قاچاق کیږي. دا مجرمین دي، دغه د انسان قاچاقبران مجرمین دي. ما دوی په اړه باندې په استنبول کې دوره کار کړی، دوی حتی داسې ظلمونه کړي دي چې د خلکو پیسې لوټ کړي وجلی دي. د ګردوت او د نورو شانو تجارت هم دی په د انسانانو باندې کوي. نو هم باید دغه مجرمینو دغه شبکو په خلاف باندې مبارزه وشي چې دا اسلامي امارات، پاکستان، ایران دی ټول مکلف دي په دغه کې. خو متاسفانه لکه ستاسو مخکې وینا ول چې ول ډیر شواهد د سره منست شي ویل چې د سیمې هوادو هدي اقل استخباراتي ډلې په دې کې شریک دي.
ډیره مننه نور وخت اجازه نه راکوي ول تاسو ډیره مننه کوم چې په دې باس کې مو برخه واخسته. ل سنگروال صاحب څخه منندوی محمدارس، ل فاطمی صاحب څخه او هغه اوریدونکو د خبرونه سلطانی صاحب چې په خبرونه کې برخه راسره واخسته ل هغه یې مننه کوم. زه احمد چبر اجازه اخلم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.